جیره به میزبانی نوری از نوری میشنوین. نوری صاحب مایک به شما تسلیم میکنم و شما را باز هم خوش آمدید میگم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی قدر منو اوریدون کده ازادی رادیو خبرونه ده افغانستان په وخت ما خام تر و بجو دوام لري. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2023 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هومره مرسته چې نه کوي ونه کړي. په دې سربیره دغه راز په خپرونه کې دا هم اورئ چې د پاکستان د پرنویو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې نن سهار په یوې انتحاري حمله کې څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربن اعلان کړي. راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قمندانې ویان حشمت استانګزي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاری
نن سهار شاوخوا 15 بجې یو انتحاري د کابل د پنځمې حوزې اړوند باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو یو کتار په نښه کړ چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې موږ ته رسېدلي په دې پېښه کې 54 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې په پکتیا ولایت په سفر کې وکړي او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و ادارې محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
خغلی بهرامی اونه ویل چه اوربند دقیقا چه وقت اعلانیږي؟ خود لوی اختر پر رسیدو سره بیا لکه د مخکینی کم کې اختر پسیر د اوربند خبره توده شوې ده. پکتیا ته له خغلی بهرامی سره په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محسوم ستانګزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګرتیا کوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. د بادغیس والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس ته د ترکمنستان د 16 میګا واټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سب سټېشن د جوړولو کار په 2019 میلادي کال کې پیل شوی و او ټاکل شوی و چې په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو د امنیتي ستونزو کابل کار څو کاله وزنډې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز او ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویترز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو څخه چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي 133 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیک نون ګونچ مشری اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیر شپه لمخ کې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني ځکه په هغو کې د په وینا پراخه درغلي شوې ده. د راپورونو لمخې د نواز شریف نون ګوند لومړنی و نتیجو پر اساس د پارلمان شپږ شپېته څوکۍ او پیپلز ګوند هم اووه دېرش څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله درې سوه دوه څلوېښت څوکۍ لري چې شپېته یې د ښځو او لس یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي. د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. په ترکیه کې اضطراري حالت چې په 2016 میلادي کال کې تر ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی و تېره اونۍ پای ته ورسید. نوی تصویب شوی قانون وویشت مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړه کړې وه. دا قانون به درې کاله نافذ وي. په قانون کې په دې اړه چې قاضیان، پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې کار لري کېدلی شي مقررات وضع شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې کړې دي. خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سیشن بي پورز وویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکي کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوې غوغا کمه شي بیا به له ترامپ سره د بلې کتنې په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن بیا د یوې انتحاري حملې شاهد و. خپل خبریاله به وروستی حال واورو. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي ځکه له 2023 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغو عمره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي.
نقطه اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه.
په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅ څوک پاملرنه نه کوي.
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پاتې
ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د ګاونډ پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مو هم خبرو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې شوی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د کابل د نننې انتحاري حملې موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په کابل کې نن بیا یوه انتحاري حمله وشوه چې مرګ ژوبله هم لري. مخکې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه لنډ معلومات ورکړل. اوس بیا راسره د کابل استډیو وصل دی. پردیس، د دغه حملې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د کابل د نننۍ حملې وروستو جزئیات دا دي چې شیبه مخکې مې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش سره خبرې وکړې. د ښاغلي دانش په خبره چې په دغه حمله کې چې نن سهار د کابل د کمپنۍ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوه کاروان چې د ښاغلي دانش په خبره دغه کاروان د یوه عملیاتو د ترسره کېدو په هدف سیمې ته تللی و، چاودنه پرې کېږي، څلور تنه وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي چې د دانش په خبره ټول یعنی مرګ ژوبله امنیتي ځواکونو ته اوښتې ده. له هغې وړاندې مې د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان اشمت ستانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلي ستانکزي وویل، هغه هم وویل چې په دغه پیښه کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه ټپیان دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي ستانکزي د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو. مهرباني.
اسلام خان دی کابل نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار 15 مې امنیتي او زیاړوند د بغداد په سیمه کې
کله چې د ملي امنیت سفیر پروان تیریده زامر د بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه نور ټپیان دي. پیښه د څلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرګ ژوبله ولسي کسان ته اوښتې ده او که نظامي جزیات وروسته تاسره شوي.
ډیره مننه ورور. منوری صاحب، طالبانو رسنیو ته په استول اعلامیه کې ویلي چې دوی د ملي امنیت د صفر یو قطعې باندې حمله کړې ده او د دغه اعلامیه کې ویل شوي چې دا حمله د موټر بم په واسطه ترسره شوې او د ګڼو تلفاتو د اړولو ادعا هم کړې ده. وروستي جزئیات چې تر اوسه پورې شریک شوي دي هم دالي. بل نوری صاحب،
پردیسه دغه انتحاري حمله په داسې حال کې چې پرون تاسو د کابل د ولایت شورا د یو شمېر غړو د اندېښنو په باب هم راپور درلود چې وایي په کابل کې پرته د پردیس سربېره چې حملې کېږي دغه راز په وروستیو کې راکټي بریدونه هم زیات شوي دي. دغو ټولو مسایلو ته په پام سره د کابل د امنیتي وضعیت په باب چې افغان چارواکو مخکې څرګندونې کړې وي او ژمنې کړې وي چې څو کمربندونو کې به دغه امنیت ټینګیږي، تر اوسه پورې یعنی کافي اقدامات نه دي شوي؟
بل نوری صاحب، دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د امنیتي موضوع په مشخصه توګه په کابل کې وروستۍ ناامني په دې باندې جدي بحثونه مطرح شول. یو پوښتنه چې لا هم ولس او په خاصه توګه د ولسي جرګې پرون په دې ډېر ټینګار درلود چې وسلوال مخالفین څنګه کولای شي چې د کابل ښار هغه سیمو ته ځانونه راورسوي چې پخپله د افغان امنیتي بنسټونو په خبره هلته متعدد کمربندونه شته دي. دا یو پوښتنه ده چې له ډېرې مودې راهیسې مطرح کیږي، خو پرون داخلي وزارت دا خبره کړې وه. له ازادي راډیو سره یو راپور مو درلوده چې دوی وایي د کابل د امنیت په رابطه باندې دوی سروې کوي او په ښار او په لرو پرتو سیمو کې او په منظمه توګه د دې لپاره یو پلان تمه ده چې برابر شي تر څو دغه اندېښنې چې شته دي چې ولس هم لري د ولس استازي هم لري په دې رابطه تمانیا د ضعف نقطې شناسایی شي او غاله منځه وړل شي. بل نوری صاحب،
بله، حدیث پردیس له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس چې کابل د نننۍ انتحاري حملې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. حدیث پردیس د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه ویاند دانش ویل چې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه راز د کابل امنیې قوماندانۍ د ویان څرګندونې مو هم واورېدې. حشمت ستانکزي چې هغه بیا د نهو تنو ته د مرګ ژوبلې خبرې کوي، څلور وژل شوي او پنځه نور هم ټپیان د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
له امنیتي موضوع راخوا شو، له اقتصادي پلوه هم افغانستان باید په څو راتلونکو کلونو کې خود کفا شي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. دا خبره افغان ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته وکړه. اشرف غني وویل افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه د ده په وینا له 2023 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغو عمره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي. اشرف غني پر دې هم تاکید وکړ چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان باید د اصلاحاتو او د غراز له فساد سره د مبارزې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات د فرشته جلازې په راپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلې ده چې افغانستان له مالي او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندي یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شه.
خود افغانستان د مالیه وزارت وای چې پروستوی درې کلونو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتېدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا دواړه مسالې د دې سبب سوي چې د نړیوالې ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان اتکا کال په کال کم شي.
نو خوشبختانه د ملي عوایدو ګراف مخ په زیاتوالی ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي، 102 میلیارده افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کېنو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیمزی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لا اساسي ستونزه ده چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
محمود الشعبان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه په راتلونکو څو کلونو کې، یعنی شپږ کاله وروسته تر 2040 میلادي کال وروسته، به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چینن کوي او نه کړي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې هم د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. اشرف غنی دې کنفرانس ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان د اصلاحاتو، افغانستان باید اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې له ښو لاسته راوړنو سره دغې کنفرانس ته ولاړ شي چې وکولی شي لکه د مخکینی د بروکسل د کنفرانس په څیر د نړیوالې ټولنې اعتماد بیا جلب کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وضعي اورېدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه چې کله د ازادي راډیو خبرونه پای ته رسیږي پیلېږي، د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري. په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅوک پاملرنه نه کوي. د بلخ کوچیان دوه عمده ستونزې بیانوي، و د ښوونځیو د نشتوالی او بله هم د صحي خدماتو کموالی. د بلخ د پوهنې اداره بیا وایي تر هغو چې کوچیان په دایمي توګه په یوه سیمه کې میشت شوي نه وي، ورسره د زده کړې په برخه کې لازم مرسته نشي کولی. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د روغتیایي ستونزو د هواري په مقصد په 9 ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي، خو له دې ټولو سره سره د بلخ کوچیان شکایت کوي چې ورته تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده شوې. نور حالې له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال د خبریال مجبور رحمان حبیب زیپ راپورټ کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتون او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیان عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په 9 ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې تعلیم ستونزې لا په ځای پراته ده. لنډمهاله کورسونه لکه مونږ موضوع ورته وایي، یواځې حیاتي ورته وایي. هر کال مونږ ته یو څو کورس یې راکول، سږ کال یو کورسونه مونږ ته نه دي راکول شوي، مهارت ته خلاص ورته نه دي ورته ویل شوي.
پاین حال که ده بخت پوهن ریاست مشر صبغت الله مستقیم وی تر هغو چه کوچان لا کوچی علا چه روانه وزی او پیو ځانګړي سیمه کې میشت نشی دوی نشی کولای کوچانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل کوچان په یو ځای کې میشت نه دي او دا شونی نه ده، یعنی امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیسو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فریق عبیدي داسې وایي:
پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټول ته رسېدګي یو شانتي وکړي، خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکتر فهیم شریفیار وایي چې په نه ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادینو صحي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل:
از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتل و پوست نتل اجرام میشم.
در چه پا بلخ کشته کوچن تعلیمی مرکزون و اوسیحی خدماتو تا دلسترسی پا برخه که لستونزو سرمختی در یاد مسئله در حل پا برخه که مو وق وقتل در افغانستان در بشر حقون و خپلواک میسون نظر هم لزن سره ولرو. خود یاد بنسټ وایند بلال صدیقی از دی رادیو ته وویل چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کوچانو د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروې نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچان د تعلیمي امکاناتو او روغتیایي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمال زون د کوچانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچان له ورته ستونزې سره مخ دي. مجبرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د بلخ د کوچانو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې د روغتیا او د غرض د پوهنې په برخه کې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه جوړوي. په دې اړه به وروسته واورئ، خو اوس به رضوان مراد ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې حق ویډیو په اړه تبصرې کړې دي چې پکې ښودل کېږي یو سویډنۍ محصله له سویډن څخه د یو افغان سړي د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: په روانه اونۍ کې یوې سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د یو 250 کلن افغان پناه غوښتونکي د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لاره غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبر شوه چې یو افغان سړی استنبول ته په تلونکې الوتکې کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي، د همهغه پرواز ټکټ یې واخیست او الوتکې ته پورته شوه. واشنگټن پوسټ لیکي ایرسون پر خپل سیټ له کېناستو انکار وکړ او تر هغې پورې ولاړه وه تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وژغوره. دا مطلب لیکوال وایي د ایلن ایرسون دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وسنډیږي. د سودانی محصله استدلال کو چې کدا افغان خپل هیواد ته واستول شینو و به وشل شي او تر هغې به کینني چې دا پناه غوښتونکي له الوتکه کوشش وینوي. ټلګراف رسپانې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د سودانی محصلې لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسون په داسې حال کې خپله لایف ویډیو جوړوله چې د الوتکې عملې او نورو سپرلیو هڅه کوله هغه اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی. د 14 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسون وایي دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومې چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانه وایي په دې ویډیو کې یو شمېر نور سپرلی له ایلن ایرسون سره استدلال کوي او له هغې غواړي چې پر خپل څوکۍ کینی چې الوتکه پرواز وکړي. ورځپاڼه زیاتوي ایلن ایرسون وتوانېده چې یو افغان پناه غوښتونکی له ستنولو وژغوري، خو د الوتکې د عملې له سپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جرمه کېږي او یا به 6 میاشتې په توقیف کې تېروي. ټلګراف د مطلب په پای کې په تیره سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د 1 کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړې ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ایرسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ایرسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
ازادي راډیو اوري او سم د پاکستان د پارلماني انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د راپورونو مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د نواز شریف نون واکمن ګوند مشر شهباز شریف پرون ویلي چې د انتخاباتو نتیجه نه مني، له مخکې اعلان کړې ده او د ده په وینا چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د پاکستان د پرونیو انتخاباتو نور حال به د فرشته جلال زی په راپورټ کې واورئ.
د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو له لارې سیاسي واک بل ملکی حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیونه یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد شوه. رپورټونه وایي په ښاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 50,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي دي. هغه نظر پښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډېر سره نږدې دي. په درېیم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداریه له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور کچیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، دریم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یو ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یو انتخاباتي مرکز په وړاندې په چاودنه کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول. خو تر دې مخکې هم په وروستیو څو اونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حملې شوې چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په باب مو اوریدل چې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف عمران خان ګوند له نورو مخکې دی. په اسلام آباد کې د عمران خان د ګوند پلویانو پرون له مخکې د خوښۍ مراسم جوړ کړي وو. اوس به د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خپره کړو چې پکې دا ځل د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې دي.
د ژوند رنګونه.
زه استاد ګل زمان یم.
معمولا دغه چنبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه؟ نو د نارینه له دایره سره څه که دا اوس راته وایي؟
دا خو ما شوق درلود، داسې و چې ما کور کې دریا وو، ما ته پلار یې وړوکه غوندې چنبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زده مې کړه جنکو باتونونه کول، ما به دریاو ته وایي، یا به سندرې ویلې زه وړوکه شم که نه ته کړ. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم د زګ ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومنه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیستی ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګوروڼۍ سندره چې وه هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نوه شو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسې ویلي چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه. که تاسې نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟
د ژوند رنګونو نوې برخه مو واورېده چې دا ځل پکې له د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې وې. له ګل زمان سره به د موسیقي په برخه کې بیا هم وغږیږو. خو ګل زمان ته به غوږ شو چې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په تېره بیا د کوچیانو په برخه کې په بار اړه یې هم ډېرې سندرې ویلې. دا سندره به بشپړه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپره کړو. د کوچیانو لپاره ویل شوې د مخکې مو د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په افغاني ټولنه کې د کوچیانو د ژوند ډېره ستاینه شوې په شعرونو او موسیقي کې لکه څنګه چې مو واورېدل. خو په هر صورت نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند حشمت استانګزي وویل حمله نن شاوخوا 15 بجې د کابل د 15مې حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو په یوه کتار وشو چې د لومړنیو راپورونو له مخې پکې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیانې. د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا ورباندې اعلان کړي. بهرامي دا څرګندونې پکتیا ولایت ته فار کې وکړي. هغه ونه ویل چې حکومت به څه وخت اوربند اعلانوي. خو د لوی اختر پر رسېدو سره بیا لکه د مخکېني کم کې اختر په څېر د اوربند خبره توده شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی. خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ښایي هیڅ یو ګوند ونشي کولی قاطع یا بشپړ اکثریت ترلاسه کړي چې وکولی شي حکومت جوړ کړي. د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په راتلونکي میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په ویبپاڼه کې دغه راز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل مطالب لوستلی شئ. مرکې شته، دغه راز ویډیوګانې هم شته او د ازادي راډیو له مختلفو اونیزو پروګرامونو په اړه هم نور اولیدلی شئ. او خپل اونیز پروګرامونه هم کولای شئ چې بیا واورئ. مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو د اساسي بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د وروستیو اقداماتو په باب به واورئ. د روغتیا وزارت وایي د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه پرانیزي. په دې هدف پرون په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې تازو ته په یو روزنیز پروګرام کې نور معلومات ورکړل شول. تفصیل د خانم حسین پر راپور کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د واده لپاره د نارینه او خزی فزیکی او بیولوژیکی وړتیا عمر کورنۍ چاپیریال اقتصادي وضعیت او خوونه او روزنه هغه ضروری موارد دي چې په پام کې نیولې کورنۍ او ټولنه له ګڼو ناخوالو او ستونزو ژغورلی شي. په دې هدف دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې ولایتي مسؤلینو ته څلور ورځنی روزنیز پروګرام پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د امیندوارۍ مور او ماشوم د برخې مسؤلې زلیخا نوري وویل هسې تیزی شوي چې د کورنۍ تنظیم د پروګرام له لارې د زیږنونو پر مهال په هیواد کې د مور او ماشوم مړینه کمه او کورنۍ ناخوالې له منځه لاړې شي.
سروی اخیری که در سال 2015 نشان داد که
روستای سروی چه پا 2015 میلادی کال که تر سرش و وی خوده چه په هواد که په هر یه ولکو زیگنونو که ده مور و ماشون برینه ده شپاک سوانه تروسه و پوری ده خوطه ملرو چه ده نره ده نور هوادونو غنده چه ده زیگون پر محل پا که ده مور و ماشون برینه دری یا سلور ده ده غندازه تا ورسیگو.
اغلی انوری بوبل په افغانستان کې څو کاله د مخه د زیګنونو پر مهال د مور او ماشوم د مړینې دغه کچه په هرو یو لکو زیګنونو کې یو زر شپږ سوه وه. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې د نفوسو د زیاتوالي مخه ونیول شي بلکې د کورنیو د اقتصادي او فرهنګي ستونزو مخه به هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د اقتصاد وزارت وویل په هیواد کې د نفوسو زیاتوالی ټولنه له اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ کړې ده. دغه وزارت ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ته په کتو سره که د هیواد د نفوسو د زیاتوالي مخنیوي ته د کورني تنظیم پروګرامونه پلي نشي تر 2050 میلادي کال پورې به د هیواد نفوس 60 میلیونه ته پورته او خلک به له سختو اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ شي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیر زیات مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالمه اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیر زیات مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته موږ کوای سو چې یوه سالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړئ چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څېر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنې د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد موږ تعریف کو لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مرسره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشتوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن لپاره منځ ته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده. یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي ادارو کې وي او یا هم که په شخصي ادارو کې وي، د دوی راتلونکی تضمین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تضمینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زړونه جمعي ک یعنی موږ فساد همونه کو، موږ رشوت هم نه خلو، موږ اخلاص همونه کو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوی دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې رامستکولو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت د دولت څه مسولیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کارور کوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی چې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې د بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته د هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د وی ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغه نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نظم آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوراندې. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
وا منئ
د دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه. قدر من اوریدونکو د لنډۍ او سندرې په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د ملنګ په هکله خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اورئ په اړه څه فکر کوئ؟
کچکول یې پلاشې نیولی، عمر یې غاړه ته اچولی، لرګا پلاشې یاتي، زاړه کالي اغوسي، نوي کالي نه دي.
ایا په هیګه چې چاته واقعي ملنګ ویل کیږي؟
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان ته تیر شي.
ملنګا دی خپ دی وران کوسو یا وکيو سل ملنګا.
نن په همدې حق لګیږو په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا اچو، ورپسې د ملنګانو ډلې در پیژنو، په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
راشه زری خوار کړم د ملک پادشاه وم د زیارت ملنګ د کړم. درنو دوستانو، کله چې د ملنګ نوم یادیږي نو سملاسه مو په ذهن کې زړې جامې، جړ ویښتان، اوږده سپینه ږیره، چاودلې لوڅې پښې، په لاس کې لکړه او په غاړه سپین یا زیړ د اوسپنې کچکول انځورېږي، او په دې سوچ کې کیږو چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته اچولی دی. خو په اصل کې داسې نه ده. د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي، د دنیا چارې یې هېرې کړې وي او د الله دربار ته یې پناه وړې وي. د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهانوال الکوزی طایب غږیږي.
د ملنګۍ تاریخ ډېر پخوانی ده، حتی چې د موسی علیه السلام په قصه کې راځي، الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوښه راوړه، امتحان یې کاوه په موسی علیه السلام باندې. نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده چا ته ویلې چې کیلو غوښه دې د بدن راکه د الله په نام. خلکو ټیلې تلې ونایې ته څه رقمې غوښه څنګه درکړم؟ ګرځي خو بالاخره چې په یو ملنګ باندې پیښېږي، هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې لږ غوښه راکه. هغه ورته وایي چاړه دې راکه. بدن د مختلفو برخو نه دا غوښه پرې کوي، د مخ نه، د ورانه نه، د لاس نه، یعنی کوم ځای کې چې دا یو پوټی ترې اخلي. نو موسی علیه السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ، ولې د یو ځای نه تا دا غوښه نه شو راکولی؟ وایي نه، تا د الله په نامه وغوښتله، کېدای شي د الله پاک دا غوښه د مخ په کایو ما بیا د ورانه درکړي، یا په بدن کې چې کوم ځای د غوښې ونو هغه نه غوښه پرې کړې وه، د تېور کړې وه. همدغه قصه ده چې کله موسی علیه السلام هغه ته ځي، د الله پاک دیدار ته ځي، نفر ته پوښتنه کوي چې دا نویو کلو ده، الله تعالی نه پوښتنه وکړي چې زما په نصیب کې اولاد شته که نه، ښځه یې بوډۍ ده. هغه چې الله نه پوښتنه کړې، الله ورته چې ستا په نصیب کې هغه نشته، اولاد نشته. بیرته راځي، په دې باندې څه وخت تېرېږي، دغه ملنګ په مخه ورځي هغه سړي ته. هغه ته وایي چې ملنګ، ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ماته خدای پاک اولاد درکړي. هغه ورته سوال کړی ده، ورته ویلي چې خدای پاک به تاته اولاد درکړي. کال پس کېږي چې دغه زوی پیدا کېږي. هغه موسی علیه السلام ته هماغه نفر وایي چې موسی، ته خو د خدای پیغمبر یې، دروغ نه وایي، ته ویلي چې ستا په هغه نصیب کې بیخي اولاد نشته. ما یو ملنګ ته ورته ویلې، عادي ته خو پیغمبر یې، او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راکړه. موسی علیه السلام چې کله تللی، الله تعالی ته ویلي چې الله دا خبره سره کوم قصه ده، الله پاک ورته ویلي چې ما ستا نه غوښه وغوښتله او هغه بدن ستا پورې مو، خو تا هېڅ خپل ځان ته فکر ونه کړ، خلکو پسې لاړې. او هغه ملنګ ته ورغلې، هغه زما په نامه در ټول بدن نه غوښه راکړه. هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته اولاد ورکړي، نو ما اولاد ورکړه.
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو. یو هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي. بله ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوي وي. او درېمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي. په دې اکله هم استاد الکوزی وایي،
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي. دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې دوی د پیسو د راوړلو لپاره یو ډیره جوړه کړي، هلته یو کوټه غونډې جوړ کړي، چارخولې راځوړن کړي، دا کوټه داسې تیاره غوندي، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي موثر واخلي، چې نو دته بیا وایي چې ته به یو تکه تور چرګه راوړي. دغه پیدا کول ډیر سخت دي، د تکه تور چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼکې یو څه هغه، نو هغه تکه تور چرګه بیا د سری هغه په ډېر قیمت په باندې خرڅوي، او هغه بیرته هغه پیسې تخلي، نه داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخوانی صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلوال په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکی ګل زمان وایي، ځینې کسان چې په ژوند کې ناچاري شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنګان خو هغه پخوانی ملنګانان چې هغه بزرګانان، نو دغو عقیده ثابته وه د شپول بابا. هغه ملنګانان چې و هغه به په اس باندې سپاره راتلل، اوس خو صاحب مهربانه که دا اوس دي که نه، بعضی له مجبوریته ګرځي، بعضی جاسوسي، بعضی پوډرۍ، بعضی غلي، بعضی ورجن بل مشکلات یې راخیستی که نه، دغه اوس ملنګانان خو حساب نه دي. ملنګانان خو هغه و چې په ولږی یې وخت تېروه، په تنده یې تېروه، پاکیزه خل غلا نه کول. دا اوس ساتي که کاله کې خپه ځي ښځه یې خپه کي، مزلک دړه کول کې ساتي ځي، زه ملنګي کوم هغه له ښځې نه مرور سوی، زوی نه مرور سي، پلار بې خرچه ځي ساتي لاړ شي، نو دا هم ځان ملنګۍ.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي، نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچای چې په څرخي پل کې اوسیږي، د ځان پاک له وایي،
راشي د مرکز کولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد، وایي هل
خیر د ملنګ څک وای ورور څم لوریز راکی یاتی څوک پسو ورکی کوشان څوک د مورک ورای ورکی څوک شیرلې ورکی څوک د مورک پیسې ورکی یاتی ملنګ خوشاله يم ټوپو باندې رواني وای د ملنګ خو د خدای ملنګان دی وای در بده دیغه فکر باندې خو یو الله پیسې انسان خو نه پیسې وای در بده نو کومک شو سره کو د خوشپانه د ورځ نه د معلومه شپم په ورځ د ورځ په شپاده
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېره وي
کچکول یې پلاچې نیولی عمر یې غاړې ته اچولې لرګا پلاچې یاتي زاړه کالي اغوسي نوي کالي نه دي هغه خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي دا یې پیژني چې دا د پلانې جای ملنګان دي د پلانې جای ناس یې ده په پلانې جای شي ولاړ یې داسې ولاد خلک راځي نه ولاد خلک نه دي راغلي دا د موږ په خلکو کږدۍ دي شېمې دي نه دي زور ویل دي بس ودرېږي الله ناره وکړي ملنګ ته ورسه یم چا اوړه پوهشي چا لس روپۍ پوهشي دا خلک د څوک وایي نهسته پېتېر شي بس زور نه کوي
هغو کسانو به چې ملنګ آزار کړ نو ملنګ به هم خیره ورته کولې بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې یوه یوه میږه بار کاله ورکوله میږه پېژنې یو یو پسه به م ورکوو چې په رمه کې به یې خوښ ورکوم چې ور به م نه کړې خیره به یې وکړې دا رمه به ټوله کتله شوه پاس په پسپور اتې دی مصیله بابا ګل ملنګ نومېده په غوا کې ما پلار راغی ما تر وټوی دا وای وای ته وای ما د غوا شوتلې خوړلې ما پریښود ملنګ ملنګ خیره وکړي ملنګ به خدای دې پامان چې ما پلار کال تر راغی ته باندې خارخ راغی خارخ راغی خارخ راغی د څه څه ټول ځانې ور سره واکه سو بیا به ته ملنګ ته ما بل تر ورغی او زارې او ټوکر شي دا سړی و بخا په نس خیر بیا بعد ملنګ دې چې ما خو لاړې کړي وس نه کې غزا خدای دې رحم په وکی بیا خص نو هغه ملنګ له دغه نن تاریخ زمان راځي مو ته کله کله هغه مړه یې افغاني
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق له سوای زموږ همکارې فرشته مرسل دینی عالم احمد جان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دواړه خلری یو دا چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي او ستونزمن وي او اړ وي او محتاج وي نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چا ته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي او یو دا چې بعضې کسان یو نوی رواج او دود او انانه ځان ته بولي چې راځه دغه ورځ په خلکو سره بیګا کا نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرن فکأنما یسأل جمرن فلیستکثر او فلیستقل هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر ضرورت نه یو خلکو نه څه غواړي نو دا داسې ده لکه سکروټي چې له خلکو غواړي نو اوس د دې کس خپله خوښه چې آیا ځان ته ډیر سکروټي دي ور راغونډي او که لږې سکروټي ځان ته راغونډي دې کې ګوره ډیر یو غټ وعید او خوف پروت ده چې یو کس که هغه اړ او محتاج نه وي نه باید چې په دې هغه بانه باندې له خلکو نه یو څه شی راوغواړي د ملنګي په جامه کې ځکه دا په آینده کې او د قیامت په ورځ ځان ته د سکروټو راغونډول دي
او یو خو هغه ملنګان چې غوته حقیقي ملنګان وایي چې د خدای پاک سره مینه کوي په مینه کې ملنګان دي دغو ملنګانو پاک له اسلام څخه ویلي
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنه کې د هغې ډیر زیات احترام او درناوی کیږي او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې د لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي یو لیواله یي ورته
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنی څه رقم وایم وایي چې علم غایب لري پوهیږي د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي دا خبر څنګه ده
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډیر عقیدتمن شوي یو نو مبالغه کوي ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي نو دا د هغه ډیر عقیدتمن کیدونه خل داسې یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغې ته دا خبره ورسېږي
په ټولنه کې ملنګ ته په کومه سترګه باندې کتل کیږي البته اصلي ملنګ ته ځینې ډیر پخوار نظر ورته ګوري مثلا که څوک د رښتې غوښتنه وکړم ملنګ سره یې نه کوي نور ملنګ ته څه رقم کتل کیږي
دغه شته ملنګانو د حقیقي ملنګ هغه رنګ او بڼه ورکه کړې ده د دې لپاره چې ملنګان ډیر شوي دي نو نسبت پخوا ته اوس ورته خل دومره په ښه سترګه باندې نه ګوري
ترانو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیا خېچاره
ಕಡೆ ಬಾಚಿರಿಯಾಡವೆ ಕಡೆ ಬಾಚಿರಿಯಾಡವೆ